ډګر کې څنګه اقدام کوي سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چوال خو مونږ خپل حق و حقوق پیژنو، د نورو حق و حقوق پیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملی ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي، او که چیرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما و تا ته یتیمان زیږوي، ما و تا ته کونډې را په برخه کوي، ما و تا ته زما و ستا چاپېریال له بینه بې بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتره ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتر وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زموږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق و حقوق پیژنده، د نورو حق و حقوق هم پیژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري، چې کله ما ستا حق وپیژنده، تا زما حق وپیژنده، د دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپیژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپیژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډیر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسیږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسی چې یار افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکی د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلګ یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساسي تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلی نسی. بیا هم زه هغه آخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کفتر په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي مونږ په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږ دغه وزرونه ناسالمه وي قطعی د دې تأثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقص بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو، لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو. که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث سوی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشری حقونه ضرر ام مونږ په دنیا کې وینو او ام ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزندین داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشری حقونه نقضوي دوی وبخل سي راوغختل سي دا کې دي شي مثال ثبات سول راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشری حقونه نقض شوي دي؟
اسلام موږ ته وایي چې کوی سې ته دیت واخلې، ته کوی سې قصاص واخلې، وصلح و خیر بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلي خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلي هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو اخوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یمه چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی، خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورسه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بورې نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تاسره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعف کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک دی بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم، څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله موږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرښه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې موږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي، ګورئ موږ سره اندوان سته، موږ سره سکان سته، موږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه موږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې موږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله موږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به موږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه موږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. موږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دې دلته مختلف ډلې وټپلې، بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندګي ته واچو، شیروا باندې برابر کړه تا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ساعت څه وخت را منځته شو؟
لومړی ساعت مصریان اختراع کړی دی، او پوهیږي چې څه وخت دی. بیا بابولی ها تقریبا 3500 کاله وخت تعین کړی دی.
د ساعت ارزښت په څه کې دی؟
ساعت په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري. همدا اوس هم داسې خلک شته دی چې په کورونو کې بیلابیل ډوله ساعتونه شته دی، حتی د آرشیف په ډول ځان سره په کورونو کې ایښي دي، له پخوانیو نه نیولې آن تر اوسه پورې.
او په ډولونو کې څومره بدلون راغلی دی؟
ساعتونه مختلف ډولونه لري، مثلا د لاس ساعت، دیوال ساعت، په میز باندې ولول ساعتونه دي چې خودل کیږي، ټلیفون کې وي، کمپیوټر کې.
نن امدا موضوع چېړو په پایل کې د ساعت لرغونتوب ته تمکیګو، بیا یې ارزښت روښانه کوو. د ساعت پاکله مرکه هم درته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړي، ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، بشر د خلقات لپای لپ دی فکر کې وو چې ځان ته آسانتیا وي رامنځته کړي. دوی وغوښتل چې شپه او ورځ په ساعتونو او ګړۍ باندې وویشي. په پایل کې د وخت د معلومولو لپاره له طبیعت څخه کار اخیستل کېده. مصریانو په آسمان کې دوله ستوري د شپې د دولسو ساعتونو لپاره په نښه کړي وو. ورځ به یې په دولسو برخو ویشلې وه، هرې برخې ته به یو ساعت ویلې. په 15 قرن کې له لرګي څخه ساعت او عقربه جوړه کړه. دا ساعت به د لمر په مرسته څرخېده. بابلیانو له میلاد څخه شپږ قرن وړاندې د یو ساعت لپاره 6 دقیقې او د 1 دقیقې لپاره 6 ثانیې مشخصې کړې. ورو ورو د ساعتونو په ډولونو کې بدلون راغی. په پایل کې یو آلمانی مخترع په دې وتوانېده چې لومړنی اتومات ساعت جوړ کړي. وروسته بیا په سویس کې پرمختللي ساعتونه جوړ شول. جی بي، سرمیزي او دیوالي ساعتونه بیا په 19 میلادي قرن کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دود شول. جی بي ساعت به دومره اصل او با کیفیته و چې په عامه خبره له وو پوښتنو څخه به راتلونکو نسلونو ته پاتې کېده. یاد ساعت به د یادګار په توګه په ډیره مینه او احتیاط سره ساتل کېده. د کابل اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې تر ټولو جالبه دا وه چې ساعت به ګلپوش کېده، بیا به د زوم په غاړه کې اچول کېده.
مثلا د لاس ساعت، دیوال ساعت، دیوال کې چې لګېږي، همداراز په میز باندې ولول ساعتونه دي چې خودل کېږي، ټلیفون.